فی الله ستانک زای باشه، سلام و خوش آمدید.
بله من نکم ستریم شه مصطفی صدیقی، وقت به افغانستان که در سهار ات بجه شوی. د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویل له خلکو سره چې د افغانستان کې کتلی د سولې په اړه یو موټی نه دی. دا مو د سر موضوع ده، نور مسایل هم لرو خو تر ارسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. خبرونو سرټکی د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشره جینا هاسپل وی په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دی. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې عالي شورا له رئیس کریم خلیل سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوها هڅه کوي څو طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. او د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کورس وایي روسیه او چین لخوا د امریکا د جاسوسۍ او سایبري یا آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشروي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. جینا هاسپل چې د سیشمې پر ځای د امریکا په سنا جرګه کې په یو غونډه کې د نورو استخباراتي ادارو مشرانو سره یو ځای خبرې کولې، په دې اړه وویل
It's very important that we maintain pressure
on وی دا ډیره مهمه ده چې موږ د غلطه پتره ګرولو فشار وساتو. کچیر بل اخر د سولې توافق را منست شو، د سارنی یو ډیر قوي میکانیزم به مهم وي او موږ به بیا هم ارتیا ولرو څو دا ورتیا وساتو چې د ضرورت په وخت کې د خپل ملي ګټو لپاره لاس پکار شو. د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې په همدې غونډه کې دغه هیواد د ملي استخباراتو مشر ډان کورس په 2019 کال کې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات، د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او د وسلوالو په ځپلو کې د پاکستان ناغېړي هغه ننګونې وبللې چې د په وینا امریکا ورسره په جنوبي آسیا کې مخ ده. نوموړي وویل د دوی ارزونې ښیي چې په راتلونکي کال کې به د جګړې پر ډګر نه افغان حکومت او نه هم وسلوال طالبان کومه ستراتیژیکه پوځي بریا ولري. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوه هڅه کوي څو طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه قطري ډیپلوماټ په کابل کې له محمد کریم خلیلی سره کتلی او د هغه څه پاړې چې په دوه کې تیر شوی معلومات ورکړل او ژمنه وکړه چې طالبان به بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. طالبان په خطر کې دفتر لري چیرته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو کې طالبانو سره پر لپسې شپږ ورځې مذاکرات وکړل. ټاکل شوی نن چهارشنبه د شپږو نورو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان شي. دا خبره د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون کمیشنر ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وکړه.
ولایتونه چې د شکایتو محترم کمیسیون لخوا بیا او رسیدګي شکایت صورت نیولې او هغه د تطبیقات لپاره موږ ته رسیدلي وو. یو ورځ دوه ورځ کې تطبیقات هم خلاص شول د دواړو کمیسیونو مشترک ټیم لخوا، نو هغه به نن رسما د افغانستان خلکو ته اعلانېږي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه په دې شپږو ولایتونو کې فرا، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان شامل دي. تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دولسو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړي. د پروان پولیسو د سیشمې پر ورځې یو تن له چاودېدونکو موادو سره او دوه تنه نور د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي. د پروان د امنیت قمندان جنرال عبدالمحفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته وویل یو وسلوالی د سیدخیل ولسوالۍ کې له لس بورې چاودېدونکو موادو سره نیولی. د ولیزاده په خبره دوه تنه نورې سالنګ ولسوالۍ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولي دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس ډان کورس وایي روسي او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ او سایبري آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. په نړۍ کې د شتو ګواښونو په اړه د امریکا صنعت په څرګندونو کې کورس وویل له بیجنګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوې چې په تیرو لسیزو کې وې او لاستر ګواښ رامنځته کړی. د نوموړي په وینا د امریکا لخوا د امنیت او سوداګرۍ د پالیسیو د بدلون په عکس العمل کې یو شمېر متحدان له واشنګټن لرې کړی شوي. کورتس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه
China, Russia, North Korea, and Iran are advancing their cyber capabilities.
د وی چین، روسیا، شمالی کوریا او ایران په زیاتیدونکو توګه خپل سایبری یا آنلاین ورتیاوی پراخوي چې نسبی ارزانه دي خو اغیز او شدت زیات ده. کورس هم دارنگو ویل دا ممکنه ده چې د امریکا دښمنان لا دمخه په امریکا کې د دروشلم میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخله پر لارو چارو غور وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو اعلان کړی چې د دغه هیواد د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځلي کاندید وي او په اروپایي ټولنه او ناټو کې به د اوکراین د شمولیت لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي. پروشینکو د سیشمې پر اساس خپلو زرګونو پلویانو ته وویل د خپل هیواد په وړاندې او د پخوانیو او راتلونکو نسلونو په وړاندې د درانه مسؤلیت احساسول سبب شوي چې د مارچ د 1 نیټې په انتخاباتو کې د 2015 کلنې دورې لپاره ځان کاندید کړي. درې 50 کلن پیترو پروشینکو په اوکراین کې د اروپا پلوي او له هغو پراخو اعتراضونو وروسته واک ته ورسید چې پخوانی موسکو ته مایل ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د 2014 کال په فبروري کې له واکه لیرې کړ. او د کازوو مشر هاشم تاچی وایي یو داسې جوړجاړی چې کازوو او سربیا ترمنځ اړیکې نورمالوي اوس نږدې شوی. د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته په یو لیک کې چې د سېشمې په ورځ خپور شو د کازوو مشر ښاغلي تاچی ویلي د یو داسې جامع او متوازن توافق لپاره د هر ضروري اقدام کولو ته چمتو دی چې ټولې پاتې مسلې پکې شاملې وي او د سربیا سره د دغه هیواد پخوانی کړکېچ پای ته ورسوي. د هاشم تاچی په وینا دا به ټولې سیمې ته ثبات راولي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو .com او facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي له هغو خلکو سره چې د افغانستان کې کتلي د سولې په اړه یو خل نه دي.
باز حتی میگه ناظر هستن سر خود قربانی بتن برای سالت، اما یک اجماع برای چه قربانی ایداده شوه وجود نداره به فکر من صحبتهایی که ما داشتیم.
ده هموری چه پا اروزگان که ده ولایتی رختون خزینه دکترانی وی زیاد استون زیلری
ده دوا کم بود دیر نرو دوا نیست ده کودکستان مشکلات دیر نرو یا کودکستان نپیده کهش ده بخاری مشکلات ستا مشکل مشتنه ستا تقریبا 15 میشت کهش.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جنرال کورس وایي هیواد ته سایبری او آنلاین ګواښونه متوجه دي.
China, Russia, North Korea and Iran are advancing their cyber capabilities.
چین، روسیا، شمالي کوریا او ایران په زیاتیدونکو توګه خپل سایبری وړتیاوي پراخوي. نور مسایل هم لرو، موږ سره پاتې شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یوه ملي اجماع هم نشته. ښاغلی خلیلزاد دغه خبره پرون په کابل کې د یک ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې کړې. نوموړي ویلي د بیلابیلو لورو سره په بحثونو کې موندلې چې په افغانستان کې دننه ځینې کسان سولې ته د رسېدو لپاره یوه لاره غوره ګڼي او ځینې نور بیا بله لار بهتره بولي. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې ټینګار کړی چې د سولې په بحثونو کې د مهمو اختلافي ټکو څخه یو دا دی چې طالبان چمتو نه دي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمي خبرې وکړي. اجمل اند او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په دې هیواد کې سولې ته تلل لاره داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې پیچلتیاوې لري. نوموړي په کابل کې د یک ټلویزیون سره د سې شنبې په ورځ په مرکه کې وویل چې د طالبانو سره په وروستیو خبرو اترو کې د ځینې پیچلتیاو په برخه کې پرمختګونه کړي. ښاغلی خلیلزاد په دې مرکه کې د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ، خو په عین حال کې ویل چې سولې ته د رسېدو په برخه کې افغانستان کې یو واحد نظر لا هم نه دی موجود.
میگن باز حتی میگن ناظر هستن سر خود قربانی بده.
زلمی خلیلزاد وایي آن ځینې وایي چې چمتو دي د سولې لپاره خپل سر قربانی کړي، خو په دې اړه چې د څه شي قرباني ورکړل شي په دې خوا کې، یعنې د طالب په مخالفه خوا کې چې آزاد افغانستان دی، یوه اجماع وجود نه لري. زما په فکر هغه خبرې اترې چې ما دلته کړي ځینې یې ولاره غوره ګڼي، ځینې بیا بله لاره بهتره ګڼي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي د دې مرکې په یوه برخه کې ویل د سولې په بحثونو کې د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې طالبان چمتو نه دي د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د زلمی خلیلزاد په وینا د طالبانو په نظر افغان حکومت مشروع حکومت نه دی. ښاغلی خلیلزاد وویل دا هغه نظر دی چې موږ یې نه منو. خلیلزاد همدارنګ ویل طالبان فکر کوي چې د افغانستان له وسنی حکومت سره مستقیمی خبرې پیل کړي، دا به په دې معنا وي چې د راتلونکو انتخاباتو یو کاندید ته چې وسنی ولسمشر دی امتیاز ورکړي. و موږ غوښتل چې د ښاغلي خلیلزاد د دې څرګندونو په اړه د ارګ نظر واخلو، خو د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوي ونه غوښتل په دې اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي ښایي سولې ته د رسېدو په برخه کې دلته د نظرونو توپیر موجود وي، خو د نوموړي په وینا د سولې په اړه عمومي ملي اجماع شته.
د صلح په راوستو کې کېدای شي ځینې په نظرونو کې ځینې تفاوتونه وي، څوک غواړي چې په یو طریقه باندې د صلح راشي، څوک غواړي په بل طریقه باندې لاړ شي، څوک غواړي چې د بین الافغاني افغاني تفاهم دپاره یو لاره غوره کړو، څوک غواړي چې بل لاره غوره کړو. اما په اصل صلح کې چې صلح زموږ یو ضرورت دی، یو نیاز دی، په دې کې د هیچا اختلاف نشته دی، په دې کې اجماع د افغانستان د خلکو اجماع ده.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په دوحه کې له طالبانو سره شپږورځني مذاکرات پای ته رسولي. نوموړی د یک شنبه په ورځ کابل کې او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره په قطر کې د خپلو مذاکراتو جزئیات شریک کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی له ښاغلي خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته د دوشنبه په ورځ وویل افغانان سوله زر غواړي خو په تدبیر غواړي. د ښاغلي غنی په وینا نه غواړي چې په افغانستان کې پخوانۍ تیروتنې تکرار شي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله څخه د واک انتقال ته اشاره وکړه چې ترې راوروسته افغانستان د کورنۍ جګړې په ډګر بدل شو. ښاغلي خلیلزاد له یک ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکا نه غواړي له افغانستان څخه ووځي او په دې هیواد کې یوه تشه رامنځته شي چې د پخوا په څیر کورنۍ جګړې ونښلي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي و چې بې وخته به له افغانستان څخه د ناټو سرتیری ونوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلین وایي هر کله چې په دغه هیواد کې سوله باوري شي بهرني ځواکونه به ترې ووځي. د اروپایي ټولنې سفیر په کابل کې پیری مایدن پرون خبرونه ته ویلي د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد هڅې ښې پر مخ روانې دي. ښاغلی مایدن وویل د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات هم ضروري دي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدن وایي له افغانستانه بهرني ځواکونه په دې شرط وځي چې په دې هیواد کې رښتینې سوله تامین شي. ښاغلی مایدن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې د پام وړ دي، خو بریالیتوب یې وخت ته ضرورت لري. پیری مایدن د سې شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له افغانستان نه به د دوی د ځواکونو د وتلو ځانګړتیا له طالبانو سره د سولې په توافقنامه کې څرګنده شي.
کوم ځواکونه چې له افغانستانه وځي ځانګړتیا به یې د سولې په توافقنامه کې څرګنده شي. دا یو ښکاره خبره ده چې مخکې له مخکې به اوربند وشي او اروپایي ټولنه به د سولې یو له ضمانت کوونکو څخه وي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي چې مذاکرات د افغانستان د بحران د هواری غوره لاره ده او دوی په قوت سره ملاتړ کوي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سلورم دور خبرو نتیجه د افغانستان له جمهور رئیس سره شریک کړه او ویل چې له طالبانو سره مذاکرات خو او بیساره پرمختګ پکې شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر هم ویلي چې دغه مذاکرات هڅونکي وو، خو د ده په خبره تر اوسه ورته سپارښتنه نه ده شوې چې له افغانستان نه د ټولو ځواکونو وتلو ته چمتو شي. بلخوا د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي هر کله چې ډاډمن شي افغانستان نور د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځای نه بدلېږي، ځواکونه به له دغه هېواده ووځي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر دا هم وایي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو موضوع د قطر په وروستۍ ناسته کې د بحث وړ و.
موږ اوریدلی چې د دوحه په وروستۍ ناسته کې ښه پرمختګونه شوي په تیره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په اړه، خو اوس مهم ګام دا دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د راپورونو له مخې ایټالیا هم تصمیم نیولی چې تر یوه کاله پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. طالبانو مخکې لدی د سولې د خبرو لپاره له افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو وتل د خپلې لومړۍ غوښتنې په توګه مطرح کړي وو. که څه هم طالبانو ته ځینو نږدې منابع ویلي چې د زلمي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو کې د بهرنیو ځواکونو په وتلو او اوربن هوکړه شوې، خو امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوږست. د افغان حکومت اجرایه ریاست پاکستان ته د زمیر کابولوف سفر ته په اشاره وایي سیمه ییز هیوادونه او نړیوال باید د افغانستان د سولې لپاره صادقانه هلې ځلې وکړي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابولوف د افغان سولې په تړاو پاکستان ته تللی دی. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان هم وایي روسیې باید د افغان سولې په تړاو خپلې اندېښنې د پاکستان پر ځای له افغانستان حکومت سره شریکې کړي. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای هر هغه صادقانه هڅه چې د افغانستان د سولې لپاره په نړیواله او سیمه ییزه کچه کېږي افغانان یې هرکلی کوي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ دښمن هم دی، نو پکار ده چې د دغې ستونزې د حل لپاره په ګډه او همغږي کار وسي. خغلی میسم وایي چې له دې سره پخوا کې په نړیواله کچه د افغانستان د سولې لپاره باید هڅې زیاتې سي.
سیمې تلاشونه او نړۍ تلاشونه د تروریستي د مبارزه پر وړاندې باید زیات وشي، افزایش پیدا وکړي، تر څو چې موږ وکولای شو هغوی تضعیف وشي، هغوی مني چې د افغانستان د مرکزي پلاوی سره کښېني، د افغانستان روانه جګړه له خبرې اترې له لارې حل شي. مهمه مسله دا ده چې مونږ همغږي او مشترک تلاشونه ډیر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابولوف پاکستان ته سفر کړی څو د افغان جګړې اړخونه د سولې مستقیمو خبرو ته وهڅوي. ښاغلی کابولوف داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو له شپږ ورځنیو خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا مهال په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. تیر ماښام ښاغلی خلیلزاد په کابل کې د امریکا په سفارت کې له یو شمیر خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له طالبانو سره په بحثونو کې یې د لومړي ځل لپاره د پاموړ پرمختګونه درلودل. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي دا چې د افغانستان د سولې لپاره هیلې زیاتې سبي باید په نړیواله او سیمه ییزه کچه یې ملاتړ وسي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وایي که روسیه د افغانستان سولې په اړه اندېښنې لري د پاکستان پر ځای باید له افغان حکومت سره شریکې کړي څو معقولې لارې ورته ولټول سي.
اوس وخت کې روسیه باید په ټوله معنا باندې د دې پروسې او د طالبانو سره د خبرو اترو مذاکراتو لړۍ حمایه وکاندي. اوس که چېرته احیان روسیه اندېښنه لري ته باید د افغان حکومت سره شریک شي. د پاکستان د سفر کوي او د پاکستان هم سره د خبرې کوي. زما باور دا ده چې ممکن روانې خبرې د یو بل چینل سره مخامخ شي او هغه دا وسي چې روسیه خپل غوښتنې پر پاکستان هم تر څو پاکستان طالبان ته ووایي چې د روسیې په ګټه باندې راوسرخي یا د روسیې د قناعت لپاره د امریکایانو سره چنه ووهي. زه فکر کوم چې د اوس وخت کې د روسیې د ځانګړي استازي سفر پاکستان ته دغه خبرې او د مذاکراتو لړۍ پیچیده کولی شي.
تېره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې خبریالانو ته ویلي وو چې روسیه هڅه کوي څو د افغان جګړې ښکېلې خواوې د سولې د خبرو لپاره مخامخ سره کښېنوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتوس هم احمد شیور د افغانستان په اړه د ویډیوزو مطبوعاتو تبصری وایي.
د کړکیچ نړیوالې ډلې په انټرنیټ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه یو شمیر پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. یو پښتنه دا چې دا خبرې څومره د پام وړ وي. د دې په ځواب کې راغلی دی چې په قطر کې شپږ ورځنۍ خبرې دا څرګندوي چې متحد ایالتونه څومره له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې جدي دي. وړاندې راغلی دی چې طالبان او د هغوی متحدان د امریکا دې نیت ته د یوه فرصت په توګه ګوري. د نړیوال کړکیچ په لیکنه کې لولو چې طالبانو په دې خبرو کې نرمښت ښکاره نه کړ، خداسې نقشې څرګندې شوې چې پر مهمو موضوعاتو یوه اجماع د رامنځته کېدو په حال کې ده. وړاندې راغلی دي چې د دې خبرو اهمیت له دې سره ارتباط لري چې تر دې وروسته به څه وشي. نړیوال کړکېچ بیا هغو راپورونو ته اشاره کوي چې د دوحې د خبرو په ارتباط خپره شوي دي. په مقاله کې لولو که چېرته په سیاسي او امنیتي برخو کې دا خبرې په راتلونکي کې د لویو ډلو ترمنځ طرح شي، نو په دې خبرو کې به پرمختګونه رامنځته شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم له طالبانو سره د سولې په اړه مقاله خپره کړې ده او په پیل کې د یو شمېر عامو افغانانو خبرې راخیستې دي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تېره اونۍ د خبرو په څلورمه ورځ خوشحاله و. ورځپاڼه بیا د همدې کسانو په وینا څرګندوي چې د خبرو په پای کې بیرته ناهیلي شو، ځکه چې وروسته له شپږو ورځو کومه موافقه ونه شوه. نیویارک ټایمز لیکي ناڅاپه معلومه شوه چې لا هم د افغانستان د لانجې د هواري مخې ته ډېرې ستونزې هوارې شوې نه دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي د بهرنیو چارو وزارت ورسره د اصلاحاتو په راوستلو کې همکاري نه کوي. د دغه کمیسیون ویاند عبدالفرید اهم نن ازادي راډیو ته وویل دغه ډیر مهم دی او هیله مند دي چې نوموړی وزارت ورسره همکاري وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي فرید سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د دغو اصلاحاتو د څنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
سوم د مخ کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون یو ځای د بهرن چارو وزارت سره یو عمومي څېړنه ترسره کړه چې په هغه کې ثابت شو چې د موږ ځینې ډیپلوماټان په هغه بهرنۍ یا پنځه بینالمللي ژبو چې په هغوی نه پوهېږي، نو ځکه موږ مشترکاً یو تقسیم اوقات هم جوړ کړ، یو بجټ هم ورته مشخص کړ چې دغه خلکو نه موږ ټول ډیپلوماټان ازموینه واخلو. بیا دوی په دریو کټګوري تقسیمېده چې هغه کسان چې کامیابېده هغه به خپل وظیفې ته دوام ورکول، ځینې چې ضعیف و نو هغوی ته موږ آموزشي یا روزنیز خپرونه پروګرامونه ورته برابرول، او ځینې چې بیخي په ژبه نه پوهېده نو هغوی هم اداري او هغه نور عملیاتي څانګو چې وو په هغه کې باید شفتېده چې دا خلک دغه شي، یعنی هغه مشخص شي چې دغه بیا هغه پروګرام شان جوړ شو او تم وو چې تر دغه دسمبر د 2013 کال پورې دا پروسه تر پای ته ورسیږي. کوم متاسفانه د بهرنیو چارو وزارت همکاري ونه کړ او دا پروسه نه راځي.
ولې د نه همکارۍ وجه یې څه اساس مزر؟
ولې فکر کوم چې هغه باید تاسو دغه نه پښتنه وکړي چې هغه ویل همکاري ونه کړ، خو چې د موږ مربوط کېږي د موږ له خوا ټول هغه لازمي آمادګیان ورته نیول شوی وو او د موږ له خوا ټول شیان تعقیب شوی دي، هغه د متخصصونو چې آمادګیونه سوونکو او دا پروسه عملیونه شو.
فکر کوي څومره مهم دي دغه اصلاحات چې باید رامنځته شي؟
ولا ډیر زیات مهم دي، ځکه تاسو پوهیږئ چې د هوادونو هغه اصلي دغه چې دي د بهرنۍ اړیکې د بهرن چارو وزارت له خوا ترسره کیږي او د بهرن چارو وزارت د ډیپلوماټانو هغه پوه او اسلکي ډیپلوماټانو باید ولري چې ارتباطات د یو هواد بل هواد سره په منظمه توګه او هغه ډیپلوماسي یعنی چې ستاره هغه پر بنسټ تنظیم کی. کوم تاسو نه د موږ ډیپلوماسي ډیپلوماټ دغه دستګاه چې دي دا اوس ډېر نواقص لري او دا یو نیمګړتیا ده.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له ویاند ښاغلي عبدالفرید احمد سره مو مرکه واورېدله. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې له څه نه دي ویلي چې ولې له اصلاحاتو کمیسیون سره په دې برخه کې چې باید د کارکوونکو نه د انګلیسي ژبې په برخه کې امتحان واخیستل شي دوی همکاري نه کوي. څه وخت مخکې د اداري اصلاحاتو کمیسیون وړاندیز کړی چې باید په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت له ډیپلوماتانو او کارکوونکو امتحان واخیستل شي.
ویوا لا لیبرتا،
بو سرباخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم. رفراندوم شورای
نه بیلدینگ، نه مونومنت، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس دان کوټس وایي د روسیې او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ او سایبري آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. نوموړي چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د بېلابېلو استخباراتي ادارو له مشرانو سره یو ځای د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په نړیوالو ګواښونو څرګندونې کولې، د شمالي کوریا او ایران لخوا هم شتو ګواښونو ته اشاره وکړه. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
په نړۍ کې د شتو ګواښونو په اړه د امریکا سنا ته په څرګندونو کې کوټس ویل له پیکینګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوي چې په تیرو لسیزو کې وي او لاس تر ګواښ یې متوجه کړی. کوټس د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه، چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا په زیاتېدونکې توګه له انلاین عملیاتو کار اخلي چې په ګڼو لارو یې ذهنونو او ماشینونو ته ګواښ پېښ کړی. د په وینا دا داسې څه دي چې معلومات خلا کوي، زموږ په وګړو کې نفوذ کوي او مهم تاسیسات ګډوډوي. کوټس همدارنګه ویل دا ممکنه ده چې د امریکا دښمنان لا دمخه په امریکا کې د 2000 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې پر لارو چارو غور کوي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کوټس وایي زموږ ارزیابي دا ده چې بهرني لاسوهونکي به د امریکا د 2000 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د یو فرصت په سترګه ګوري څو خپلې ګټې مخکې کړي. موږ دا تمه لرو چې دوی به په پخوانیو انتخاباتو کې د یو بل له تجربو په ګټې د مداخلې لپاره خپلې وړتیاوې زیاتې کړي او نوي تکتیکونه. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دا هم ویل دښمن لوري به هڅه وکړي چې په متحده ایالاتو کې ټولنیز او نژادي جنجالونه راوپاروي، پر چارواکو باور ورسیان منکری او پر هغه سیاستوالو انتقادونه وکړي چې د روسیې ضد دریز لرونکي ښکاري. د ولسمشر ترامپ د ادعا خلاف د امریکا د ملي استخباراتو مشر او امریکایي سناتورانو ته ویل دا ډیره ممکنه نه ده چې شمالي کوریا دی د اتمي بې وسلې کېدو په برخه کې په خپل ژمنه عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ترامپ به د راتلونکي میاشت په پای کې وار بیا د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. په تیر جون کې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو په غونډه کې چې په سنگاپور کې جوړه شوې وه د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې د کوریا ټاپو وزمې د اتومي بې وسلې کېدو لپاره به کار وکړي، خو د امریکا استخباراتي ادارې وایي په دې برخه کې د شمالي کوریا هڅې هیله بخونکې نه دي. دان کوټس د ایران په اړه هم وویل چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او په اروپا کې د ترهګرۍ د بریدونو په تړاو د ایران سره د تړلو کسانو وروستۍ نیونې د په وینا بیلګه دي. نوموړي همدارنګه وویل چې ایران د افغانستان کړکېچ زیاتول غواړي او په عراق، سوریه او یمن کې د شیعه ملیشو ملاتړ کوي. کوټس همدارنګه د سوریه او عراق په شمول په منځني ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت د ځپل شوي وسلوالې ډلې په اړه خبرداری ورکړ. د نوموړي په وینا که پر دې ډلې د ترهګرۍ ضد مبارزې فشار کم شي دا ډله به بېرته ځان پیاوړې کړي. ولسمشر ترامپ تېره میاشت د سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د بشپړې ایستنې اعلان وکړ او پینټاګون ویلي دوی له سوریې څخه د سرتیرو ایستل پیل کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وایم او بعد سلام دلته په لوګای کې کوم امدادونه د خوار غریب لپاره راشي، د وچکالي خلکو ته راشي او کبیر جاشو ته راشي. دلته د موږ مسیران هغه راخلي خپلو خلکو ته ورکوي چې څوک دوه موټره لري، که څوک درې لري د هغو نومونه راوځي، که څوک دوکانونه لري، که څوک نورې سرمایه لري د هغو نومونه راوځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناستې ورته او مازدیګر بېرته راځي، نا امېده راځي د بهرنیو ځواکو د کوم بهار څخه موږ ته کوم امداد راځي، کوم شی راځي. هغه ته خلک ناست دي، هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې درۍ، هغه پردي خیراتونه هم څوک نه راکوي. نو ما دغه د ازادۍ راډیوشکه دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي. خلک په کرایه پراته دي، کرایه وسې ولا کوي، وړې خیلخانې دي ولا کوي، جیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، محمد مرخون یم. د مې ولایت څخه د کډول په لټه ته ځم. دا چې په هغه ځای کې له دې چې دا راځي د کډې باندې ورکی د مسلمانانو څخه علاوه دي د اوبه په دې څو بشل متره څخه راځي او به خوراک د اوبو سره نه پازاد دي. ما دا هله چې په دې باندې زه تر دره کاشرو سره سلام.
ما د ازادي رادیو ټول کارکون ته ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند د خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې در سره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټول د اوبو څخه په سخت زپلې ده. وبنسته که یو دولت کولی سي د یو څه کومک را سره کولی سي د بند خوا څخه نیکي اوبه راستوی سي، خو د ځکي د نغم اوبه به نیکي خوري سي. محترم ما اواز تر نور ټولو چارواکو پورې ورسوي. والسلام و احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو تاغوګیست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولت شپږمې منځنۍ څپه او فم سلاش راپین زباندې خبرونه کوي. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. ورزولانډو خبرونه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو یا CIA مشره جینا هاسپل وایي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دوحه هڅه کوي طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. ټاکل شوی چې نن چهارشنبه د فراه، فاریاب، خوست، کونړ، نورستان او بدخشان ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شي. د پروان پولیس وایي د سه‌شنبه په ورځ یو تن له چاودیدونکو موادو سره او دوه تنه نور د نشه‌یي موادو له قاچاق په تور نیولې دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس دان کوټس وایي روسي او چین له خوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د جاسوسۍ او سایبري یا انلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو اعلان کړی چې دغه هیواد د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې به بیا ځان کاندید کړي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. او اوس هم رازو یو راپور ته. وروسته لدې چې پاکستان د خپل فضايي حریم له لارې له افغانستان نه هند ته د افغاني محصولاتو د صادراتو مخه ونیوله، هندي رسنیو ویلي هندۍ بیړۍ به په هرو دوو اونیو کې یو ځل د چابهار د بندر له لارې افغاني محصولات هند ته ولیږدوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دې کار ته پوره تیاری نیول شوی او په نږدې راتلونکي کې به د چابهار بندر له لارې هند ته د افغاني محصولاتو لیږل پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دوی به په بې صبرۍ سره منتظر دي چې د چابهار بندر ژر فعال شي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
هندی رسنوی د خپل حکومت د چارواکو له قوله ویلی چې روسته لدې به هندی بیړۍ په هر 15 ورځو کې یو وار د چابهار بندر لالارې افغاني محصولات هند ته ولیږدوي. دا خبره روسته لدې کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو پر مخ د خپل فضايي حریم د تړلو پریکړه وکړه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه کار ته افغان حکومت او سوداګر چمتو دي او په نږدې راتلونکي کې به د چابهار بندر د افغان صادرونکو د استفادې وړ وګرځي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در مورد چابهار آمادگی سه جانبه گرفته شده تا اینکه
د وویل د چابهار په برخه کې درې اړخیزي تیاریان نیول شوی. واردات مو د چابهار د بندر لارې لرل او ان شاء الله له یوې میاشتې نه نیولې تر درېو میاشتو پورې به د افغانستان صادرات هم د یاد بندر لارې د جنوبي اسیا هیوادونو او په تیره هند ته پیل کړو.
آغاز کنیم با کشورهای جنوب آسیا به ویژه هند.
چابهار بندر سکم سلور کاله مخکې د منځنۍ آسیا د هیوادونو افغانستان او د جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې لپاره د هوایي چلن په پرتلا اسانه او ارزانه لار وګڼل شو. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې دغه بندر تخنیکی چارې تر ډېر ځای بشپړې شوې او سو میاشتې مخکې پرې د هندستان زرګونه ټنه غنم افغانستان ته هم ولېږدېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي افغان سوداګر په بې صبرۍ سره منتظر دي چې چابهار بندر ډېر ژر د افغان صادرونکو پر مخ بیرته شي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چابهار اهمیت په اقتصادي لحاظ باندې زموږ لپاره ډېر زیات مهم دی، ځکه چې په هوایي کوریدور باندې ډېر لوی مصرف راځي. ما تر اوسه پورې دا ټولې خبرې دي د کاغذ په مخ پاتې دي، عملي ګامونه تر اوسه پورې نه دي اخیستل شوي. دا څلور کاله په دغه کې چې موږ سره تفاهم هم امضا کړی دی چې د هندستان وظایف څه دي، د ایران وظایف څه دي، د افغانستان وظایف څه دي، فلحال ته معلوم دي، مګر متاسفانه چې د کاغذ په مخ باندې کیږي.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې اندازه شاوخوا 600 میلیونو ډالرو ته رسیدلې چې په تیرو کلونو کې دومره نه و. اوس د افغانستان نه وچې او تازه میوې، قالینې، قیمتي ډبرې او داسې نور هند ته صادرېږي. د افغانستان او هند ترمنځ صادرات او واردات تر ډېر ځای د پاکستان د لاور له بندر تیریږي، خو د افغان سوداګرو په خبره ډېر ځلې ورته د پاکستان په بندرونو کې ستونزې پېښې شوې دي. د افغانستان د هوایي چلند مرستیال محمود شاه حبیبي ازادي راډیو ته وویل پاکستان یوازې د هندستان الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې پر فضايي حریم افغانستان ته تیر شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي راديو ته غوښتوس هم دغه پروگرام د خبری برخي ورسته راپور تاسو ته وړاندې کوو. ورزو روزګان ته پورزګان کې د ولایتي روغتون خزینه ډاکټرانی وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د طبي وسایلو او درملو نشتوالی او همدارنګ د خزینه ډاکټرانو ته د ماشونو نه ورکول هغه ستونزې دي چې دوی وایي ورسره لاسو ګریوان دي او په کار کې خنډونه رامنځته شوي دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي هم وایي چې د ولایتي روغتون ډاکټران دوی ته سمه رسیدګي نه کوي. دا چې ستونزه په څه کې ده په دې اړه شریف الله شرافت د اورزګان ولایتي روغتون ته ورغلی دی او دغه تفصیلي راپور یې جوړ کړی. ورپسې و بیا د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام واوري.
د اورزګان د ولایتي روغتون ښځینه ډاکټران شکایت کوي او وایي چې دولت ورته هغه امکانات په روغتون کې نه دي برابر کړي کوم چې دوی ورته اړتیا لري او په خبره یې چې نه یې هم له تیرو پنځو میاشتو راهیسې ماشونه ورکړي دي. دوی وایي زیاتره وخت د امکاناتو د نشتون له کبله په روغتون کې ښځینه ناروغانې ولادت پر ځمکه کوي او تر څنګ یې د ګازو او هوا ګرمۍ د نشتون له کبله ټول ناروغان اوس په یخ کې پراته دي او زیات شمېر اوس په روغتون کې په سینه بغل ناروغۍ اخته سوي او په خبره یې چې نه هم په روغتون کې درمل شته چې ناروغانو ته یې ورکړي. د یاد روغتون یو شمېر ښځینه ډاکټرانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ ډېر مشکلات لرو، حتی د دوا کمبود ډېر لرو، دوای نشته. د کوزکستان مشکلات ډېر لرو، یو کوزکستان نه پیدا کېږي. د بخاري مشکلات شته. موږ ته پنځه میاشتې کېږي موږ ته ماشونه خپل تر وخت نه دغه کېږي. بعد موږ ته ماشونه په دې وخت کې کار کوي نو ماشونه موږ ته نشته. تقریبا پنځه میاشتې کېږي ماشونه موږ ته نه دي راکول سوي. همدا مشکلات دي.
او مریض باندې موږ یو سرنجا د بازار نه غواړو. ته مریض مرګي حل کړو چې موږ مریض باندې سرنج د بازار نه راغواړو.
او
تاکو کې بخاري موجود نه دی. یو ګاز ربر ډکه هغه بستا په مریضان دغه سینه بغل کې یخ کې پاتې دي. ډېر مشکلات د دوا مشکلات موږ ډېر لرو.
په ولادي کې موږ ډېر دغه لرو مشکلات په ولادي شو بکې ځکه چې دستکشې نه موږ ته چې مریض راشي ولادي مریض موږ چې دستکشې لیکو داسې مریض راشي چې هغه خراب وي ولادتونه په ځمکه کې کېږي ځکه دستکشې نشته. هېڅ شی نشته په هغه کې ولادي شو بکې. موږ ته مریضان د ډېرو
منتقوس په دې شرایطو کې راځي چې یعنې موږ څه دوا تداوی کېږي. دلته یوه نه سرون پسې مریض په شا کې پروت دی. موږ چې هغه دستکش یو شی ورته ولیکو بعض وخته پایواز نه وي. مریض په داسې حالت کې موږ ته پروت هېڅ شی نه پیدا کېږي.
له دې سره د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر اوسیدونکي هم د اورزګان د ولایتي روغتون له خدماتو سر ټکوي او ترې راضي نه دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په یاد روغتون کې د ناروغانو درملنه په سمه توګه نه کیږي او نه هم ورسره سم چلند کیږي. د روغتیایي مسؤلینو له لوري
زما مریضان دي پرون مازګر ما راوستله درنن ساره پوری هغه رقم دي درنن ساره پوری هغه رقم دي. پرون مې دوام راکړل نو خسا پر بازار راکړه. د بازار سیمه دوا ورته راوړل. د وس مې بیا معلومات وکړه يم زول چې د وس نه وتلم نو مریضان پر هغه رقم نه اسي هغه رقم دي. د وس مې بیا دوا ورته راوړل. د پېشکاری وشي وای دغه دی وای سمېږه نو څنګه سمېږه نو
وای مریض جوړ څنګه جوړ دی. مریض دارغال مخشوه روان دی. دوا خو نه لري سید نه پرسیږي. ډاکټر خو بنو لري ډاکټر خو بجی ا ډاکټر خو دی وګوري ما ته جره نوشته کی زبیده د باندې راو خالي دی وخو اگرځي د پدین نس کوي د عمل د پدین نس کوي و مچنی چې کولای دا د پدې دروش په کله 100 روپې نه دی ورکړي. دا د 100 روپو دوا ستاد نهسته هغه خو زو ستا سګل نه کوم نه پرسیږي. دا قدر ګله خو در سپوم چې دا تاکښ نه ولې دی پردوغه باندې خو هغه وکړي چې د خدمت
د اورزګان ولایتي روغتون مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. یادو ښځینه ډاکټرانو او د اورزګان اوسیدونکو دغه خبرې پر داسې مهال ازادي راډیو ته وکړې کله چې و دغه ولایت د روغتیا وزارت یو لوړ پوړی چارواکي سفر کړی و. بل خو بیا د روغتیا وزارت د مالیه او اداري چارو مین ماموسی زیوار چې ودغه ولایت یې سفر کړی وو ژمنه یې وکړه چې د غستونځي به هواروي.
مخکې چې کومه خبره مونږ لرلې هغه تغییر ورکو، هغه ته تغییر ورکو کتر څوک به کوم اجراءات چې دي، کوم شی چې مثلا دوا ده یا هر څه چې دي، یا تداوی ده یا نور وسایل دي یا ماشونه دي، هر څه چې دي هغه په هغې باندې اجراءات دي صحیح نه نو مونږ د دې اته قرارداد لرکول شو. په خو دا نو قرارداد باندې لرکېدو، اما اوس وګورو که یو ځل ورته وارنینګ ورکوو، یعنی اختار ورکوو که بل ځل باندې مو کتل او شکایت، نو بیا د دې چې دې هماغه مسه نور نشي کولی چې بیا هلته نور دوام ورکړي. په خو خو به هماغه یو مسه وه، پنځه کاله یا درې کاله به یې تیر کړو، خلاص صحیح شو. اوس دا ځلې مونږ بیخي تغییر ورکړی دی هغه مدیریت تاریخي ته، او دې نه پس چې دا نوې مسه راغلی، خدای دې وکړي چې استاد زر تر زره د دې د ماشوم غم هم وکړي. زه کابل که وو ګورم چې دا تھے پریمیشټ خو تاسو پورې ونی د جنوري نه شاته تاسو پورې نه دي چې هغه ونی نه دی ورکړي، او هغه به زه تعقیب کړم.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم د اروزګان ولایت خلکو له روغتیایي مسؤلینو سر ټکولی او ویلی یې چې د ناروغانو درملنې نه کوي او ناسم چلند ورسره کوي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه وروسته پاتې او ناامنه ولایتونو څخه دی کوم چې پکښې کې له تیرو درې کلونو راهیسې د جګړې ډګر تود دی، او خلک یې تر ډېره روغتیایي خدمات ته اړتیا لري خو له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله منی ستاسو د روغتیا په هیله. د دې ونی په خبرونه کې مې ستاسو هغه پوښتنې له افغان چارواکو سره شریکې کړې چې د مخابراتي شبکو په برخه کې لري. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره مې د ټولو مخابراتي شبکو په اړه ستاسو د پیغامونو څو بیلګې راخیستې دي، او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان ستاسو پوښتنې ځواب کړې دي. تر یو لنډې وقفې وروسته به په ګډه
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان اعزاز الله سایر ځلان صاحب زموږ د خبرونې میلمه دی، او د ټلیفوني شبکو په اړه چې تاسو کومه ستونزه لري هغه ته به ځواب ووایي. ځلان صاحب، خبرونې ته شرغلی، اول به د لومړني اوریدونکو پیغام ورو بیا به وروسته ستاسو جواب ترسو.
السلام علیکم، زه محمود نور شکیب من ولایت د واشه د ولسوالۍ خبرې کوم. ورو دا مخابرات څنګه ګر سره کار نه کوي؟ تقریبا لا دی اوس دوه کال کېږي چې دا روشن شبکه او د ربا شبکه دواړه کته کړي دي. په دغه شبکه پالیسي موږ سره به ګټي روره یو مریض پر پرواخ باندې مریض ډاکټر څنګه سره سوال ورو ده دولت څخه مې او د مسلمان څخه غوښتنه اندار چې دا شبکې ته اله کې دا شورا او د لیکړي دي.
بلې ځلان صاحب، د دې
اوریدونکو پاره باندې ما شکایت واورید، زبر د اترای داري مسلمان سره د مشکل شریکم. هلمند لکه څنګه چې دلته یو څه ستونزې وي، د امنیت په برخه کې ستونزې وي، د برېښنا په برخه کې ستونزې وي، چې مخابراتي شبکو فعالیتونه به وخت نا وخت قطع کېدل، پرې کېدل. به د سلام مخابراتي شرکت انتنونه او سایتونه هلته اوس پراخه شوي دي، فعال شوي دي. پر دې راپور خلک هم ورناراضي دي، د افغانستان فعالیتونه هم ښه شوي دي، او ځینې تر څنګ نور خصوصي شرکتونه هم مخکې چې د امنیتي ستونزو له کبله څه متضرر شوي وو او پایې تخریب شوي وي، په هغې باندې کار روان دی تر څو پورې بېرته فعالیتونه یې په عادي توګه باندې دوام وکړي.
بلې مننه. د کونړ ولایت خبرې یو بل اوریدونکي شکایت راواخلو.
بل اسلام علیکم، زه سرور د ماړونګي ولسوالۍ د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. زه غواړم چې ضرور د زمونږ د کونړ پایاګانې چې ډېر سخت مشکلات سره ټول مسلمانان اخته دي، زه وایم چې دا کولاو شي، چا چې بندې کړي دا کولاو شي. وسلام.
بلې
د کونړ ولایت تر اوسه پورې مونږ داسې په رسمي توګه د دوی د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه باندې څرنده ترلاسه کړي. دوی کولای شي چې هلته کوم مشکلات یا ستونزې وي په مستقیمه توګه باندې په کونړ کې د مخابرات وزارت ترشي تر څو رسمي بڼه خپله کړي او مخابرات وزارت اقدام وکړي.
مننه کوم ځلان صاحب. اوس به د پکتیا ولایت یو اوریدونکي ستونزه واورو.
بلې، سلام علیکم. شاهین احمد زه خبرې کوم. پکتیا ولایت درمت ولسوالۍ څخه موږ دغه د ام ټي ان پایا طالبانو سوځلې ده او موږ له دولت